ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلای کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستر بلې جګړه زور اخلي، افغان چارواکي وسلوالو طالبانو په لیکو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندي نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي.
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبان برجسته است.
د غزنی والی دا رد کړ چې ګنه په اندړو لسوالی د چاردیوال په سیمه کې د ټول امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي وي. د کندوز ښار اوسیدونکي وایي د دې ښار په لمنو کې رواني جګړې ژوند ډیر تریخ کړی دی.
پنځمه ورځ وروسته نه چاته اوبه پیدا کیږي او نه چاته ډوډۍ.
د کابل د شاروس بند کړي اوبه ذخیره کول پیل شول.
د کال بدرت ډیر شمیلون متر مکعب اوبه تنظیموي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوهونی خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو پیلو اسمت څاروند خبرونه چمتو کړی دي.
په کندهار کې د سپرلیو د بس په لاره کې د ماین چاودنې له کبله 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د کونړ پر مرکزي روغتون د هاوان د ګولې د لګیدو له کبله اور لګیدلې او امریکا په ایران پورې تړلې لسکونه وی پاڼې بندي کړې. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ د بس په لاره کې ماین وچاودېده. د کندهار د امنیت قمندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادي رادیو ته د پیښې په اړه وویل:
تیر شپه 9 بجې د میوند ولسوالۍ د ګچ کاریز په سیمه کې د وسلوال ترهګرو شخصوي ماین انفجار کړی دی چې په نتیجه کې 15 نفره ملکیان په شهادت رسیدلي او 13 نور ټپیان شوي دي.
د دغه راز ول چې په اتلس ټپیانو کې شزه او ماشومان شامل دي. بارکزی په دې پېښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل، خو طالبانو څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت پر مرکزي روغتون د هوان د ګولې د لګیدو له کبله اور لګیدلې دی. د اور د لګیدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلې دي. د کونړ د امنیت قمندانې ویندوی فرید الله دهقان آزادي رادیو ته وویل دا پېښه نن سهار 15 بجې د هوان د حق مرمې د لګیدو په نتیجه کې وشوه چې له مروري ولسوالۍ وشتل شوی و.
د تیرې ورځې رئیس د دولت او وطن او خلکو خاوري دښمنانو له خوانه اسداباد په خاربانی شپه فیره د هوان مرمې ته وولي چې شکر الحمدلله کوم ځانې تلفات نه لري.
د کونړ د امنیت قمندانې ویندوی دا هم وایي چې له تیر مازیګر راهیسې وسلوالو طالبانو د هوان شپږ ګولې وشتي، خو له کبله یې مرشوبله نه ده پېښه شوې. افغان امنیتي ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د سختریزې ډلې یو غړی په جلال آباد ښار کې له بمونو او د انتحاري حملو له واسکټونو سره نیولی دی. د ننګرهار د والي ویندوی عطا الله خوږیاڼي آزادي راډیو ته وویل دا سړی نن سهار له بهسود ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته روان و چې امنیتي ځواکونو په یوه رکشا کې ونیو. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې نن وویل چې په شاو عروس بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. د دې ادارې پر اساس په دغه بند کې د کال 3.5 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب زیرمه کېدای شي. دا بند چې د افغانستان په ملي بودیجه کې جوړ شوی 2500 هکتار ځمکه خړوبوي او 1.2 میگاواټ برېښنا هم تولیدوي. دا خبرونه لاسو جریدي اوري. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوند لسکوري خبري بپاڼي چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړې دي. د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې چې تیر ماښام خبر شو ویلي درې دیش په پاڼه چې د ایران د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون خبرولې او درې نور چې د ایران د اړوند وسلواله ډلې کټایب حزب الله لخوا خبرې دلی بندي شوې دي. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول په نوم د امریکا حکومتي ادارې تیر کال تور ولګاوه چې د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون د سپای پاسداران ډلې د قدس واک لخوا اداره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د لیبیا د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا خبرې د امریکا د اروپایي شریکانو او د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د استازو په ګډون د جرمني په برلین کې کیږي. ملګرو ملتونو د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژندلی دی. د لیبیا لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارد نورلند ویلي چې امریکا او اروپایي شریکان به د دې حکومت د ملاتړ تخلی وکوي او له دې هیواد به د بهرنیو جګړه مارو پر وتلو ټینګار وکوي. ټاکل شوی دی چې د دسمبر په 24 نیټه په لیبیا کې عام انتخابات وشي. په پام کې دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبري وکړي. په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیا مخالفت ورسره کوي هم خبري وشي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ښاغلي ګوتریش ته ویلي د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریې د شمال لویدیځ سیمو ته د بشري مرستو رسول د دې هیواد د کړکېچنو سیمو له لارې هم ممکن کار دی. پر اپور کې د لاوروف له قوله ویل شوی چې روسیا به د باب الحواله لري د بشری مرستو در رسولو د طرح مخنیوي وکوي. اټکل کېږي چې د دې لانجې پر سر به د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا د سوریې د متحدي روسیې او چین پر وړاندې سخت مخالفتونه راوچت شي. د استرالیا په سیدنی کې غونډې محدود شوې او لشاره دی باندې غیر ضروري سفرونه منع شول. استرالیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا د هغې بڼې مخاوني سي چې دلتا بلل کیږي. د وایرس دا بڼه چې لومړی پلا په هند کې وپیژندل شوه چټک خبري شي. له تیرې اونۍ را پدې خوا په سیدنی کې تر دېرش ډېر کسان د کورونا په دلتا وایرس اخته شوي دي. او د اروپا د فوټبال اتلولیو په لړ کې نن شپه څلور مسابقې کیږي. سویډن له پولند او اسپانیا له سلواکیا سره د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجې د مسابقې میدان ته وسی. پرتګال له فرانسې او جرمني له هنګري سره د شپې په 9:30 بجې مخامخ کیږي. او د بیتکوین یا مجازي پیسو بیا پرون سه شنبه تر 10000 ډالر ټیټه شو. دا په داسې حال کې چې د سش کال په اپریل کې د هر بیتکوین بیا تر 15000 ډالر پورې رسیدلې و. په چیرو دوه میاشتو کې د بیتکوین ارزښت نیمایي تر اخشته شوی، خو لا هم د روان میلادي کال د پایل په پرتله په سلو کې یو لس لوړ دی. راپور نشي چې د نورو مجازي پیسو ارزښت هم مخ په کمیدو دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستر بلې جګړه زور اخلي، افغان چارواکي په وسلوانو نښتو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندینې ولکېدو او وژل کېدو خبره کوي. چارواکي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په لیکو کې بهرني په تیره بیا په ځانګړي ډول پاکستانیان هم جنګیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم تیره ورځ ملګرو ملتونو امنیت شورا آنلاین غونډه کې طالبان تورن کړل چې له امریکا سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او تر اوسه بهرنی تروریزم پالي. نور په دې راپور کې
د افغان جګړې په لیکو کې د پاکستانی اتباعو په ځانګړي ډول نظامی انشتون. تازه د پکتیا ولایتي چارواکو په دی ولایت کې د یو پاکستانی پوځي د نیولو خبر ورکړی. د پکتیا والی حلیم فدایی پر خپل فیسبوک لیکلی چې نیول شوی کس د پاکستان د پوځ افسر دی چې د تخریبي فعالیتونو لپاره د طالبانو لخوا افغانستان ته راستول شوی وو. خاغلی فدایی ویلي دا کس عظیم نومیږي چې پلار او مامای هم د پاکستان په پوځ کې دنده لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پاکستان د پوځ دی نیول شوی افسر اعتراف کړی چې ل یو نیم کال پوزیز د کډورستا افغانستان تاسو ول شو او ورته ویل شو چې ل ډیورن کرخیا خو نور افسران هم شته چې باید ل طالبانو سره یو ځای وجنګیږي. خودا خی یوازینی پیخنوی ل دی وړاندې د نګرهار چارواکو په دی ولایت کې د جګړو پر مهال د یو شمیر پاکستانی اتباو د وجل کېدو خبر ورکړی او ویلی و چې جسدونه د سریم یشت په وسیله د تورخم ل لارې خپل کورنۍ او ته وسپارل شول. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ سلګونه بهرني وسلوال په ځنګړي ډول پاکستانیان د افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان:
حضور جنگجویان خارجی په خصوص پاکستان
د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو تورستانو په ځنګړي ډول د پاکستانی وسلوالو موجودیت زیات دی، سترګې ترې نشي پټېدای. په هر جبهه کې د طالبانو ترڅنګ بهرنی تورستان شته. د هیواد په شمال کې هم د اوس راپورونه موجود دي چې پاکستانی، عربي، چچنی او ازبکي تورستان د طالبانو په لیکو کې د افغانانو پر ضد جنگي کې
حمایت از طالبان جنگ وکړند.
څور وړاندې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان هم په یو خبري ناشته کې د افغانستان په جګړه کې د برخي اخیستو په موخه له پاکستانه د وختونکو وسلوالو په اړه خبري کړې وی او ویلي و چې دوی په دې هم پوهیږي چې له افغانستانه بیرته په تابوتونو کې پاکستان ته د چا جسدونه ورول کیږي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ویلي چې طالبان لا هم له ځینو سیمایزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. خاغلی اتمر چې تیر ورځې د امنیت شورا په انلاین غونډه کې خبرې کولې وویل دوی یعنی طالبانو له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. نوموړي یو وار بیا طالبان القاعده ډلې ته په پناه ورکولو تورن کړل او ویل چې دغه ډلې نورو سیمایزو تروریستي ډلو په ځنګړي ډول لشکري طیبه پاکستانی طالبانو د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته هم پناه ورکړې ده. خو وسلوالو طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره اړیکې رد کړې دي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانیانو په ګډون د هیڅ هیواد ادب د دوی په لیکو کې نشته او یوازې افغان طالبان د حکومت پر ضد جګړه کوي. پاکستان هم له دې وړاندې د طالبانو په لیکو کې د خپلو ادباو موجودیت رد کړی وو. دا سرګندونه داسې مهال کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی او د دې هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط او لاس په لاس کېدو خبرونه ورکول کیږي. په شمالي ولایت کندوز کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې جګړه د دې ولایت د مرکز نږدې سیمو ته رسیدلې او د سپوکو او درنو وسلو ډزې اوریدل کیږي. هخوا د بدخشان ولایت سیمایزو سرچینو تیر شپه د خاش ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړي. په کندهار کې بیا د سرک غاړې په من چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوی. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو د یو ځانمرګي د نیولو خبر ورکړي. د غشان د هلمند چارواکو د لزګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبرونه خبره کړي. خو دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه په شمال کې د پرمختګ په حال کې دي او له بیلابیلو ولایتونو د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسی حرکتونو راپورونه هم ورکول کیږي. پروان، ننګرهار، بلخ، فاریاب، سرپل، کندوز، کندهار، بادغیس، بغلان، تخار او جوزجان هغه ولایتونه دي چې د دفاع وزارت په وینا په روسي او څورزو کې یو شمېر اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد وسلې راخیستي او د امنیتي ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد د جګړې ژمنې کړې دي. دفاع وزارت وایي هغه کسان چې د امنیتي سرتیرو تر څنګ د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي دوی به ورته وسلې او مهمات برابر کړي. خو وسلوال طالبان یې ولسی حرکتونه نه بلکې پخوانی محلي پولیس یا د دوی په وینا اربکیان بولي او دا وکوي چې افغان ولس د دې ډلې تر څنګ ولاړ دی.
په افغانستان کې د جګړې له تیزی دو سره د ولسوالۍ او امنیتي پوستو د سقوط په اړه افغان چارواکي ډېر ځلې د تکتیکي په شاتک بل سیمې ته د امنیتي ځواکونو د لیږدولو یا یو بیز یا ولسوالۍ یا امنیتي قومندانۍ د لیږدولو خبره کوي. خو ډېر ځلې دا نه مني چې امنیتي ځواکونه د ګواکې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي یا د امنیتي پوستې پرېښي وي یا د ولسوالۍ څخه راوتلې وي. غزنی که هم د غزنی والی هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې د غزنی په اندړو ولسوالۍ په چار دیوال سیمه کې د ملي اردو د دریم نمبر کنډک ټول سرتیری وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی وي. په غزنی کې د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر له خلکو سره هم اندېښنې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي چې سیمه یو په بل پسې د وسلوالو طالبانو لاسته لویږي. نور په دې رپورت کې
د غزنی چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت اندړ ولسوالۍ په چار دیوال سیمه کې یو شمېر سرتیري وسلوالو ته د هغوی د لوري د فشار له امله تسلیم سوي دي، خو شمېر یې نه دی معلوم. د غزنی والی محمد داود لغمانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په چاندیوال کې مشکلات ته جنگ وو ماده رقم له کدی چې دا کی چې تسلیم شوی دی او موږ راوستل دي وو کله چې په کوم کې یو څونه طاره د رسمي تر فشار لاندې راغلی هغه د دوی سره سرسوي یا بندیان یې ورسره خبره به نه لرو ماده رقم چې دوی وایي چې په کومه مسته تسلیم شوی دی پلان کوي کنډک تسلیم شوی دی دا یو رواني جګړه په لاته چولې دا غواړي چې د موږ د امنیتي قواوو مرال دی پکې دا نه ورسره منم
وسلواله طالبانو بیا د سه‌شنبه په ورځ رسنیو ته په لیګلی پیغام کې ویلي وو چې د غزنی ولایت په چهار دیوال سیمه کې د شلګر انتقالي ولسوالۍ یو مهمه قرارګاه و دفاعي پوسټي د بیا تن عسکرو په تسلیمیدلو سره نیول سوي ګنچمیر ټانکونه رینجر لوی موټر په زیات اندازه وسلې او مهمات د طالبانو لاسته ورغلي دي. د غزنی ولایتي شورا هم دغه کنډک د تسلیمي خبره کوي. د یادې شورا مرستیال امان الله کمرانی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د غزنی چهار دیوال سیمې د ملي اردو دریم نمبر کنډک او د اندړو انتقالي ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. نوموړی وایي افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ زوبلې او ښتو وروسته دغه کنډک په بشپړه توګه د طالبانو لاسته ولیدلای دی.
بدبختانه پرون دی فردیوال دریم کنډک دی بنت سردی پروژه کې وغه هم سقوط شو او درې ورځې جنگ په دوه پنځوس نفر پرسنل پکې وو او هغه کې اته نفر شهیدان وو او نفر زخمیان وو او دوه ویش نفر پولیس وو او هغه شپږ نفر شهیدان وو پنځه نفر زخمیان وو.
دا کنډک غزنی اندر ولسوالۍ په چهار دیوال سیمه کې د غزنی پکتیکا پر لویه لار د سردی بند په پروژه کې موقعیت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو ورځې وړاندې په دغه سیمه کې د سینیبیز د ملي اردو یو شمېر سرتیري هم له خپلو وسلو مهماتو او وسایطو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم شوي وو. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اسنیو ته په لیکلي خبر پاڼه کې ویلي وو چې دغه قرارګاه نیولې او دیش تانا د ملي اردو سرتیری ورته تسلیم سوي دي. نوموړي ادعا کړی و چې د قرارګاه قومندان وزل سوي څلويخ ټانکونه رینجر او نور وسایط شپاک د وسلو دیپوګانی یو د سیټوب لاسګونه میده سپکې او درنې وسلې هم د طالبانو لاسته ورغلي دي. د سیمې خلک هم وایي دلته زیات شمیر زغاروال ټانکونه پوځي رینجر او نور نقلي وسایط موجود و. دغه بیز لتی رودو او کلونو څخه د طالبانو په محاصره کې و چې وخت نا وخت به پر باندې بریدونه کول او سرتیرو ته به مرګ زوب لاړوله. دغه بیز هم د غزنی اندړ ولسوالۍ په خانی کلا سیمه کې د غزنی پکتیکا پر لوی لار واقع و چې په سیمه کې یو غټ بیز بلل کېده. په لومړیو کلونو کې دغه بیز د بهرنیو سرتیرو یو مهمه اډه وه. تر سینې بیز دوه اونۍ وړاندې د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې هم په یوه پوسته کې د ملي اردو دیارلس تنه سرتیري وسلوالو ته له سختو جګړو وروسته تسلیم شول. دغه پوسته هم له څه باندې یو کال څخه محاصره وه. د چهارشنبې په ورځ د غزنی دروازې په اړوندو کې د کابل کندهار پر لویه لاره په عزیز کلا کې د ملي اردو دیوی پوستې د سقوط راپور ورکول سوی، خو د غزنی والی وایي دا د دوی مربوط نه کیږي او په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د غزنی په آبند ولسوالۍ کې د ولسوالۍ د مرکز او د ملي اردو دیو بیس په اړه هم زد نقیز خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری وخت د امنیتي ځواکونو د پوستو او بیزونو د سقوط له امله په غزنی مرکز امنیتي کړۍ را تنګیږي، خو د غزنی سیمه ییز چارواکي په دا وروستیو کې په غزنی په ځانګړي توګه په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو په خلاف د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي چې د غزنی ولایت د رسنیو دفتر هر ورځ د زیاتو وسلوالو د وزل کېدو راپورونه خپروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
به هم ده نه امنه په موضوع کې تمکیګو له څور رئیس د کندوز ښار شاو خواسمو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او د سپکو درنو وسلو غاګان په ښار کې اوریدل کېږي. د ولایت ویل کېږي د امام صاحب خان آباد د شتر چی قلعه زال او ګلټپی ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولی او د جګړې لمن د کندوز ښار تر دروازو رسیدلې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
له څلور ورځو راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد دي. اوس مهال جګړه د ښار ختیځ لوري ته د چلمزار سیمې کې شمال لوري ته د کلیګاو ملا سردار او د چپرمسمه کې لودیز لوریته د زرخری 300 فاملوی قرولتپه او د زاخیلو سیمه کې او د جنوب لوریته د الیخیلو او د صدرک سیمه کې روانه ده. د روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. د کندز ښار یو اوسیدونکی اسدالله زرغون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بد حال دی، روره جنگ جګړې دي او بس خلک در په در دي، آ پلم جنگ دی، دے پلم جنگ دی، دے فاتم جنگ دی، ډیر بد حال دی، نه ډوډۍ پیدا کیږي، نه اوبشته دی، نه برق شته دی، او بس ماشومان دي چغې وایي دغه دی. بس
د جګړې شدت، د اوړي ګرمۍ، د کرونا وایرس ګواښ او ترڅنګ د برېښنا او د څښاک اوبو نشتوالی، دا هغه ستونزې دي چې کندوزیان له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ښار یو بل اوسیدونکی عبدالمجید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دوکانونه بند دي، خلک در په دره شو، یو ډوډۍ په 40 روپۍ شو، پنځم ورځ وروسته نه چاته اوبه پیدا کیږي او نه چاته ډوډۍ، خلک سیوا مهربانه در په دره دي.
سلوی کلن عبدالودود وایي چې له درې ورځو راهیسې په کور کې د څښاک اوبه نه لري،
نانوایګانې بندې دي، دودۍ نه پیدا کیږي، ډېر په سختي پیدا کیږي، اوبه نشته ده. امیدوارم چې د حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړی امرالدین ولی هم د کندوز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مرکزي حکومت غواړي چې د ولایت تازه د میزواکونه راولېږي.
مردم به نهایت در مظلومیت قرار داده، مردم فعلا در فاجعه او در قربانی قرار داره.
خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي، جګړه له خلکو قرباني اخلي او خلک دومره توانایي نه لري چې خپل کورنۍ نور ولایتونو ته وباسي. جنگ د نن ښار ته رسیدلی، که دولت ډیر ژر تازه د میزواکونه راونلېږي خای په کندوز کې یو انساني ناورین رامنځته شي.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ولایت تازه د میزواکونو را رسیدلی دي او ډیر ژر به د کندوز روان وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې د کندوز ښار په نږدې څنډو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په دې وروستیو کې د کندوز ولسوالیو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی او اوس مهال یوازې د کندوز ښار او د علي آباد ولسوالۍ د افغان ځواکونو تر واک لاندې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې خبرونه ترڅنګ د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلای شي. ل جګړو ور اخوا د کابل د شاه اروس بند کې د اوبو ذخیره کول پایل شول. دغه بند به د برېښنا پر تولید او د ځمکو پر خړوبولو سربیره دغه راز د کابل ښار میلیونونو اوسیدونکو ته هم پاکې اوبه برابرې کړي. نور په دې رپورت کې،
د اوبو د تنظیم ملي اداره د کابل په شاه اروس بند کې د اوبو د ذخیره کېدو لپاره خبر ورکوي. د شاه اروس بند د اوبو د تنظیم لوی پروژو یو ده چې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل د دې بند جوړېدو چارې بشپړې شوي او پر راتلونکو ورځو کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
نن د دغه بند د اوبو ذخیره کولو او پروسه عملا پیل شوه چې په راتلونکو څو ورځو کې به بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. دغه بند چې د 350 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شو، د 1.2 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د شاواروس بند به د کال 3.3 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب نورې اوبه به ذخیره کوي. دا بند به 2200 هکتار ځمکه خړوب او ترخوا به 1.2 میګاواټ برېښنا هم تولید کړي. د شاواروس بند مالی لګښت د پان حکومت له بودیجې ورکړل شوی. د شاواروس بند رغولو چارې په 1391 لمریز کال کې پیل شوې او تمه وه چې په 3 کلونو کې بشپړ شي، خو دا نیټه تر نن راوغځېده. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره د دې ځند دلیل د قراردادي کمپنۍ لخوا غیر معیاري کار او د ځمکې استعمالک بولي، خو زیاتوي تیر یو نیم کال کې پر دې پروژې کار چټک شو. شاواروس بند د کابل د ګڼمیش د ښار لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د برېښنا د کمی د ستونزې تر یو بریده د حل هیله ګڼل کیږي. د دې بند بشپړېدو خبر داسې مهال خبریږي چې همدا اوس کابل میشتي ښاریان د څښاک لپاره پوره پاکې اوبه نه لري او د ښار ته راوارېدونکي برېښنا هم پرې شوې ده. کابل میشتي خوښ دي چې د شاواروس بند به په دې دوو برخو کې لږ تر لږه د یو څه ستونزه حل کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شیرشاه او طیب بصیر،
په کابل کې اوسنی وخت کې اوبه ډېر په سختۍ سره پیدا کیږي، څلی او سره شل مترو ته چې او بوریا برما وایي په اسانۍ باندې نه پیدا کیږي. هیله ده چې د شاه واروس بند دغه اوبو سره د کابل دغه ستونزه د کابل د خاریان استون ته حل شي
کمبود به شوم
څخاک د پاکو بو کمای د زورګونو کابل میشتو ژوند لګوخ سره مخ کړی. تازه خبر شو چې د شاو اروس بند په وسیله کابل میشتو ته د څخاک پاکي اوبو برابرېږي. دا نه ګام دی او مونږه هر کله کوو
استقبال میکنیم.
په کابل کې داسې سیمې هم شته چې اوسیدونکي سلګونه میټر لري پر اوګو د څښاک او نورو اسانتیاو لپاره اوبه خپل کورونو ته وړي. دلته اوبو ته د نه لاسرسي یو دلیل برېښنا هم ده. د افغانستان برېښنا شرکت پرون په دوو بیلابیلو خبر پاڼو کې ولیکل چې پر کابل او لس نورو ولایتونو وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې شرکت له قوله د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې د برېښنا مزي پرې شوي خو د امنیتي ستونزو له کبله یې تخنیکي ټیم سیمې ته نشي تلای. د افغانستان برېښنا شرکت په یو بل خبر پاڼه کې خبر ورکړ چې په سالنګ کې د برېښنا پایو درغېدو چارې پیل کړي او پر همدې بنسټ به تر راتلونکو درې ورځو وارداتي برېښنا پرې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ تیرو شپږو میاشتو کې د برېښنا نږدې دېرش تنې اپایي نړول شوي چې پر رغولو یې 925,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د برېښنا شرکت وایي د پایو د نړېدو او د وارداتي برېښنا د ضایع کېدو له امله افغانستان هر ساعت یعنی شپېتو دقیقو کې 2.1 میلیون افغانۍ زیان کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوې او وړاندې د آزادی رادیو دوهونی ځ خبرونه مه هیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. په نږدې راتلونکي کې به خلک د دې شاهد چې په هوایي ټکسیانو کې سفرونه وکړي. په جرمني کې همداسې لومړنی هوایي ټکسي ازمیختي الوت وکړ. دا ټکسي چې د جرمني یوې کمپنۍ جوړ کړی په فرانسه کې وازمویل شو. نور بل اسمت سروانه وورو.
په جرمني کې لومړنی جوړ شوی هوایي ټکسي 1500 متره ازمیختي الوت وکړ. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د جرمني د اولو کوپټر کمپنۍ هوایي ټکسي د دوشنبه په ورځ د فرانسې په اسمان کې والوت. دا ټکسي چې د فرانسې په یوه نندارتون کې ازمیشتي البت وکړ په پام کې ده د پاریس د 2024 په اولمپیک سیالیو کې عملاً سپرلی له یو لوبغالي بل ته ورسوي. دا ټکسي یوې کوچنۍ څرخه کې یا هلیکوپټر ته ورته دی. دغه ټکسي پاریس ته نشته له لوبورژي هوایي ډګره الوت پیل کړ او له درو دقیقو وروسته په عمودي ډول پر مځکه کېناست. د دې ازمیشتي الوت یا ټیسټ په لړ کې په الوتکه کې څوک سپاره نه وو او ټکسي په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتره او لوړوالی 1.5 متره و نیم کیلومتر والوت. دا هوایي ټکسي دوه تنه سپرلی بیولی شي. تر دې مخکې په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې هم هوایي ټکسي ازمیل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زه محبت خان د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د شوتری لکلي خبرې کومه. ما کور ټول کورونا نیولی ده. ټوله خلخانه مې کورونا نیولې او مرکزی د ازری مرکزی روغتون کې مې شیربر ستانه ګولۍ ستانه ستنه صحیح شي شیم نسته او لوړپورو چارواکو څخه مې هیله کې چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ زموږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني ازادۍ رادونه.
زره سبلا پرشن دی لوړ افسر په تماس کې دا پیغام پریږدم. د طالبان اوس مې دایې چې تاسو به د ولخ سره جنگ وینئ نو تاسو د برخه خسته نه تاسو جنجال دی. ادم کافران ادم سنې کافر دی. کافران دی نن په لمن کې د 200 درجه ګرمي ګرمي و. یو څو دی شمس سولر شمس فاصله لري. دا به خلک کوم د خدای سره کار مړ دی منه وخت به ما
زه سیف د څه ځکه دا هر را ما ول څه لږ را بیا غام څه ته ما د درا کو نه مرز بیا سیف دې خې دې څه دې دا خبره دې دې و دې ما خدا اس کړو ولا خې ولا دا سو یا شنو سای سای زه ته څه څه ما دې ته ولا خې دا غصه ما څه دې ولا خره و دې شي څه انت ما ته دا هیل دې چې څه څه کې خلک دې کې سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریمی یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ، او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
افغانستان کې د مزدیګر څلور نیمه بجې شوې د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه نیمه ځخ خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلې د بس په لاره کې ماین وچاودید. د کونړ ولایت پر مرکزی روغتون د هوان د ګولې د لګیدو لکبل اور لګیدلې ده. د اور د لګیدو لکبل د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلې دي. افغان امنیتي ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د سختري زدلې یو غړی په جلال آباد ښار کې له بمونو او د انتحاري حملو له واسکټونو سره نیولې ده. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې نن وویل چې په شاو عروس بند کې د اوبو د زیرمه کولو چاري پیل شوې. د دې ادارې پر اساس په دغه بند کې د کال 3.5 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب زیرمه کېدای شي. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسکونی خبري بپاڼي چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د لیبیا د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا خبرې د امریکا د اروپایي شریکانو او د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د استازو په ګډون د جرمني په برلین کې کیږي. په پام کې د چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبري وکړي. د استرالیا په سیدنی کې غونډې محدود شوې او له شاره دی باندې غیر ضروري سفرونه منع شول. استرالیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا د هغې بڼې مخه ونیسي چې دلتا بلل کیږي.
اسمه څاروانو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واورو، او سم پام وکړئ سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د تکواندو په نړیوالو آسیایي سیالیو کې ووم مقام خپل کړ. د افغانستان د تکواندو فدراسیون پر فیسبوک باندې لیکلی چې د تکواندو په آسیایي اتلولیو کې د افغان لوبغاړي محمد محسن رضایی لخوا د سرو زرو او حکمت الله زین لخوا د زیړو د میډال په ګټلو سره د درجه بندۍ لپاره افغانستان ووم مقام خپل کړی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي د تکواندو په آسیایي سیالیو کې له 20 هیوادونو نه 109 سلویخ ورزشکار رانو ګډون کړی و. د نوموړي فدراسیون په وینا افغان ورزشکارانو د تکواندو په آزادو سیالیو کې چې په بیروت کې ترسره شوې هم د زیړو دوه میډال نه ترلاسه کړل. حسین لطیفی په 8.5 کیلوګرامه او فرزاد منصوري په 3.5 کیلوګرامه وزن کې خپل سیالانو ته ماتې ورکړې ده. د بیروت په سیالیو کې هم له 3.5 هیوادونو 289 ورزشکارانو ګډون درلود. د تکواندو د فدراسیون په وینا په 2011 میلادي کال کې په همدې سیالیو کې روح الله نیکپا د زیړو میډل ګټلی و چې ورسره افغانستان د درجه بندۍ له پلوه په 15 مقام کې و، او په 2013 کال کې بیا افغانستان 180 مقام خپل کړی و. په لغمان کې د خاروالۍ لوبډلې د والیبال سیالیو اتلولي خپله کړه. دغه سیالۍ د لغمان په مرکز مهتلام کې د 9 لوبډلو ترمنځ وشوې. د مهتلام خاروالۍ امیر بختیار حسین وویل چې د خاروالۍ لوبډله وتوانېدله چې په پایلوبه کې نانکزیو لوبډلې ته ماتې ورکړي او د اتلولۍ جام په خپل نوم کړي. حسین او د اتلولۍ جام په خپل نوم کړي. او افغان تکړه توپوهونکی حضرت الله زازای چې د پاکستان سوپر لیگ په شپږم پړاو کې د پېښور زلمی په ملاتړ لوبیږي، په څلورو لوبو کې درې مانی ملسیزه ثبت کړه او د دریم ځل لپاره د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. هغه په څلورو سیالیو کې برخه اخیستې ده او 206 منډې پکې کړې دي. په لومړی لوبه کې درې شپېته منډې کړې وې، په دویم لوبه کې په صفر آؤټ شوی و، او په درېم لوبه کې د کراچۍ پر وړاندې اووه اویا منډې وکړې، او په مهم او حذف کوونکي لوبه کې د اسلام آباد پر وړاندې شپږ شپېته منډې وکړې او لوبډلې د بریا کرښې ته ودروله. خبر زلمی لوبډلې اسلام آباد یونایټډ ته پاتو وکټو ماتې ورکړه او پایلو ویته لار ومندله. پیښور زلمی لوبډله بعد سبا پنځشنبه ماخام مهال ملتان سلطان لوبډلې سره د اتلولۍ ګټلو لپاره پایلو به ترسره کړي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونی د روغتیا په حق خبرې کوو. وا به وری چې د روغتیا حق څه دی، لا چاپیریال سره څاړي کلري، د روغتیا د حق ضروري عناصر کوم دي، او په دې برخه کې کومې ننګونې شته چې باید حل شي. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د څنګ مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې خرغلاس وایم که پیل له دې ځای راوکو چې د روغتیا حق د ژوند له حق سره څه تړاو لري او په دې اړه څه ویل شوی دی؟
په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. الله عز وجلال په خپل کتاب کې د ژوند اهمیت بیان کړی دی. همدغسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پنځه شیان د انسان په ژوند کې هغه مهم ګڼي. یو صحت دی مخکې د مرض، یعنی د ژوند او د صحت تر مابین ډیر نږدې اړیکې دي، یو د بل نه جدا ناممکن دی. ژوند په صحت تاثیر لري، صحت په ژوند تاثیر لري، نو بنان مجازات ډیر مشکل دی. او دغه د ژوند ساتنه په فردي لحاظ شخص تم دې مسؤلیت متوجه دی، ځکه دا هغه با ارزش یو بخنه ده چې الله انسانانو ته دغه ژوند وربخلی دی. او دغه د ژوند ساتنه دیدی دی روغتیایی حالت په دولت مکلفیت دی، یعنی ام په فردی شکل باندې د انسانانو د مکلفیت چې خپل توجه پاملرنه خپل روغتیایی حالت ته وکي، او هم په دولتی بڼه باندې د دولت مکلفیت دی. دا وجایب دی چې د اتباعو د روغتیایی حالت جدی پاملرنه جدی پاملرنه وکي.
د روغتیا د حق په اړه که غږیږو، دغه حق کوم اړخونه لري؟ یعنی داسې مشخص اړخونه شته دي چې هغو ته باید اشاره وشي؟
بلې، اړخونه ډیر زیات دي. د جنین د حالت نه چې د الله عزوجلال د دې ژوند او د صحت په رابطه باندې توجه کړې ده، تر تولده پورې، ترغو تر مرګ پورې مختلف تړاوونه لري. آرامش دی چې آرامه باید واوسیږي، د دوا د لحاظه باید صحیح دوا اخیستي، د څښاک لاغنه باید ښه وخوري، د مضریاتو شیانو نه انسان منع کړی چې دا صحت ته ضرر لري. بس په دې اساس باندې موږ وایسو چې په دې کم وخت ستاسې کې هغه ابعاد مختلف د روغتیایي حالت که موږ رانغړو په دې کم وخت کې، نو وخت نیول کیږي. بنان ډیر مهم ضروري اصول دي چې د روغتیا لپاره قوانین او اسلامي دستورات دته اشاره کړې ده چې باید دغه روغتیایي حالت د انسان د تنفس نه، د هوا نه، د ډوډۍ نه، د اوبو نه، د چاپیریال نه، د ناست و ولاړې نه، د ازدحام نه لرېوالی، د کثافت نه لرېوالی، یعنی هر هغه مضره شی چې د انسان صحت ته، روغتیا ته ضرر رسی، د دغه ټولو نه اجتناب. او دا نسو قلم باندې یا په دې کم وخت کې موږ حساب کړو چې یو دوه درې وخت د ذکریت په اساس باندې دغه موارد دي چې روغتیا او صحت پورې ډیر غټ اثر لري.
د صحت حق له چاپیریال سره څه اړیکه لري؟ یعنی موږ اوس وګورو که خصوصا په کابل ښار کې هوا چې ده ککړه ده، ډیر خلک یې ناروغان کړي، حتی داسې راپورونه هم چې د مرګونو سبب شوي. نو که په دې اړه وغږیږو چې دا دواړه اړخونه څه اړیکه سره لري، او څنګه کیدای شي دغه هوا چې اوس ککړه ده دا داسې شي چې هغه د انسان صحت ته پکې ضرر ونه رسیږي؟
لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ محترم، چې د جنین چې هغه د مور په ګیډه کې دی، هغه د مور د ګیډې چاپیریال هم جنین ته ډیر اثر گذار دی، د دې ژوند او د دې صحت په رابطه. او بیا خو چاپیریال پرې ده چې یو مهم اړخ د ژوند هغه پاک چاپیریال دی. متاسفانه نن سبا چې د کابل په رسنیو کې ستاسې له طریقه او د نورو محترمو له طریقه چې کله دا حالت لیدل کېږي ډېر د افسوس ځای دی چې دولت په اوله کې د دې چاپیریال د ساتنې په رابطه هیڅ تجویز هیڅ تدبیر ونه نیو. د کابل دغه نننۍ وازه چې 1 میلیونه تقریبا انسانان پکې اوسیږي دغه خپله نفس جمعیت په چاپیریال ته نقص کوي، ځکه د دوی دغه تنفس هوای ګرځېدلې خوراک څښاک مثال د قانون عدم رعایت دا خپل یو غټ اثر کوي. دا یو علت دا دی. دویم علت دا دی خپل سری آبادیان دلته په کابل کې چې په خپل سره ډېر شهرکونه جوړ سول، ډېر بلند منزلونه جوړ سول، ډېر حمامونه جوړ سول، نو بناءن په زمي کې دغه بې کیفیته واردات د سوخت چې هغه څه په وسایطو کې څه په بلند منزلونو کې په کورو کې د ده تجویز دولت ونه نیو، د آبادۍ تجویز یې ونه نیو. متاسفانه په میلیاردها ډالر د ملک ته راغلله، د برق ستون کم دی چې نشته ده. بعد په داسې یو پرجمعیت ښار کې اول خو د برق سیستم معیار وی ټول کورونو ته برق لوی، درې میاشتې هغه مصارف چې په لرګیو په ډبرو باندې کېږي هغه د برق په تنزیل باندې خلکو ته دا زمینه مساعده کړي چې تر خلک د برق نه استفاده کړی ولی د برق قیمت یوې خوا دی خلکو ته رسېدی د برق نسته ده. په کابل کې بوټې نسته ده، شین ځای نسته ده، جمعیت زیات دی. نو دغه اساس چې چاپیریال تهدید سوی دی چې متاسفانه د روغتیایي مراکزو پر راپور سره چې ډیر کسان چې هغه کسانی چې هغه اقتصادی ضعف لري چې هغه مونږ تقریبا اویا فیصد ته دغه فیصدي هغې کې رسیږي، نو ټول دغه تهدیدی او د ورځې لس کسه چاپیریال وزنی جنګ له بلې خوا وزنی دغه د صحت خو هغه د الله یو غټ نعمت چې انسان ته وربخلی دغه ژوند چې له لاسه لاړ شي دا خو بیرته ادا کېدای نسی کنه. ډاکټر نه بودی له بلې خوا، بې کیفیته دوا دی له بلې خوا. نن سبا که تاسو وګورئ په سلهاوو دغه شرکتونه دي چې راجستر نه دي، بې کیفیته دوا واردوي، فقط هغه ته هغه پیسې مهمې دي، د یو چا ژوند ورته مهم نه دی. نو دولت په د ژوند په ټولو برخو کې دغه اساسي چې هغه د قرآن و د سنتو نه د قوانینو نه د نړیوال او داخلي قوانینو چې ده ته ارزښت ورکړی دی دغه خلکو دغه ارزښت نادیدی وګاڼه. او بالاخره نن سبا دا دی چې دغه کابل پایتخت ټول وګړي تهدید کړي دي، د تهدید لاندې دي که دې ته دولت جدي توجه ونکړي. او دغه نن سبا چې دا کوم اقدامات شروع کړي موږ ستایو، ولی کاشکې دا همداسې مسلسل ووسیږي، پایدار ووسیږي.
تاسو د قانون خبره وکړه، په قوانینو کې د انسان د صحت د تامین په اړه څه ویل شوي؟
راځو د اساسي قانون ته چې هلته هم په درویستمه ماده کې ذکر سوی چې ژوند یو د الله له طرفه داسې یو بخونکی نعمت دی چې دا نعمت ډېر باقیمته با ارزشه دی. او همدغسې د نړیوال قوانینو د جهاني اعلامیې په اساس باندې هم په درېمه ماده کې د صراحت د ژوند ته توجه ژوند ته ذکر سوې ده. پس داسې خلاصه چې راټول کو د اسلامي دستورو د وضعي قوانینو او د نړیوالو قوانینو په اساس دغه ژوند ډېر با ارزشه با اهمیته دی. چون ما مخکې تذکر وکړ چې مونږ روغتیایي مراکز ډېر کم لرو، اما هغه مراکز هغه وخت کې د داود خان په وخت کې یو ولایت ته منظور سوی دي هماغه روغتیایي مرکز لرو. نوی د نفوس په اساس احصایه‌گیری وسی، باید روغتیایي ډاکټر صحي ډاکټر وي، اطفال وته وي، زنانه وته وي، متخصص وي. هغه بدبختانه په دې ملک کې نسته. به هر حال بې کیفیته دوا ده. نو دغه موارد دي چې روغتیا د تهدید لاندې ده. او زه امیدوار دی دیم چې چارواکي د دې لپاره جدي پاملرنه وکړي، د احصایه دې ورته شمیره ورکړي وزارت روغتیا وزارت، او دغه محترم وزارت باید د انسانانو په نفوس باندې روغتیایي مراکز ورته جوړ کړي، ډاکتران توظیف سي، با کیفیته دوا راوارد سي. موږ په هر اړخ کې مشکل لرو.
ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو دا وا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلیونی خو وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړای ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن وکړي به کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کلمو په ودونو کې لزوم او ناوې سره خار داور یا شارګشتي کړي
ټوټاله زه تر باغ بالا پیری داس باغ بالا کې مې دوره ور کړې بیا رسلې د کرغیا باندې کرغیا تالته مو دوره ور کړې برته کور ته راغلم.
بسم الله قدم را واخل شایستنا بوتي مو پښتنینا بوتي انا
ایا په کلیو او باندو کې هم زوم او ناوې د واده د مراسمو په اخر کې له دوستانو سره په چکر ځي؟
د مخمنټکو کې د وخت ریواجو په دې باندې به کې جاوې جوړې کړي یو خواته ناوې سپره یو خواته پاخي یا ندروري یا بل څه قریبې دریاوي ډول دا شامو سره و هلکدل راغه کلی پر به دا بدرګه کوله دغه ریواج و.
نن هم د موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی قدر منوتونکو واده کول په انساني ټولنه کې یو طبیعي چاره ده. د اسلام دین هم په مغو لومړیو کې هر بالغ وګړي ته د نکاح کولو امر کړی دی. د وخت په تیریدلو سره نکاح په واده بدل شو او رسمونه او رواجونه هم ورزفه شول. د افغانستان د هر ولایت هر سیمه خای ځانته د واده کول بیل بیل دودونه او رواجونه لري چې یو دود هم د ناوې د وړلو پر وخت خار داور یا شارګشتي ده. شارګشتي لکه نومنه چې ښکاری معمولا په خارونو کې کیږي. تاریخ پوهان وایي چې د واده په اخر کې ناوې او زوم ته چکر ورکول د امیر عبدالرحمن خان له وخت څخه رواج دی. نور معلومات د علوم اکاډمۍ علمي غړي عاطفه مورستاني راکوي.
عبدالرحمن خان له دورې نه راځي خو په موجودو چې د واده نوروز ته بناوې د شارګشت په نامه په یو وسیله کې چې په خوا دی وای چې ګاډي و یا فرزند حتی په موټرو کې هم ناوې کې ناستل د خپل نږدې خپلوانو سره خاوند به و یو څه ډیر نږدې مثلا خواخې یا اندرور یا لیور له دوی سره به د شارګشت په نامه شاوخوا به دا ګرځول کېدله د زیارتونو ته به دا وړل کېدله مثلا شاید شمشيري ولې زیارت ته به وړل کېدله یا فرزند شاه شهید زیارت ته د تبرک په خاطر د دې په خاطر چې دوی نوې ژوند په خیر او په خوشحالي شروع شي په نیکمرغي شروع شي دغه شګوم د خلکو سره و په دې کې بل شګوم مو اوریدل دی چې دوی فکر کاوه چې د خپل د ناوې قدم یا پل ډیر درون دی او دې ته باید وینه وشي ځکه چې دا خیر او خیرات کوي شي چې مصیبتونو د بلا او د دې شان مخنیوي کوي. دغه انګیرنه هم د خلکو سره موجوده و.
کله چې د ناوې ورور د ناوې ملا پښنه ټوټه وتړي زوم د ناوې لاس نیسي او په ګل پوش موټر کې کینی مخکې تر دې چې د کور په خوا روان شي نو خار داور حتمی ګني. ناوې شنو زایونو زیارتونو او غونډه طبيعي 50 کلن نورخان وای چې خار داور یا شرګشتي هم په امن او سوله کې خوان کوي.
شیشې نه توپک راځلې ټکان کول دغه اوس ریواج دوه دغه شی سوي دي. مخکې به یو ټک به وسو هغه مغه د شکاری توپک څه هغه خالي دارو چره به وسیل اوس خو زده لپیکات راکټ ترار څه پوری له خلکو سره تیار په کورو په پراته دی وس دی هر څه ټکونه دی موټران دی سره ولا بل مخته کیږي بیخي او جسم جوړ کړی داس نه لکه یو واده په شان باندې.
نورخان د ناوې دیوړل پر وخت خپل سیمه کې دیغو دودونو کې څه هم کوي چې د دوی په نظر منلي او د ډیرو خلکو خوښ دي. د زیاتوی کله چې واده خلاص شي شرګشتي هم وشي بیا چې ناوې د خسر کور ته لومړی قدم ږدي دلته بیا نور جالب دودونه وي. ناوې له ډیرو وادو وروسته له موټر نه راښکته کیږي په دروازه کې میخ یا کوکا ټک وهي او دې ته ورته نور دودونه پالي.
د غوراول چې برغلی وو د غوراولا سید سناوې به ځان سره وړه دو خلکو به دلې نه خويستله توپک باندې څغه نه کبه ونه وستله تروغ پر به نه وی نه ورته تسلیم ولا سیدی ځان سره وړي وای دا یو دود پکې کله به نه خو وستله به نه وی ورته ورکوله او ست به ځان سره به ولا وخ وخ د مخ منطقو کې د وخ ریواجو په دې باندې به کی جاوی جوړ کړي یو خواته نوې سپره یو خواته خواخي یا ندروري یا بلش قریبې دا سپره به یا یو نفر کرایه ولای و هغه صرف عمر تر لاس نه ولای و نور خلک ټول پیاده به وسرتلو دریاوی ډول دا شام به وسره و هلکدل ترغه کلی پور به دا بدرګه کوله دغه ریواج و ناوې وخت نه کوزوله بیا به دا نه کته کېدله نه دې ته به یو شی ومنل یا کور یا سرزر یا یو بل شی داسې شی ورته د دې په نامو کړل واده به ورته ورکړه بیا به دې وخت نه را کوزاسو بیا چې کله به کور ته ورسوله د اروپا سر به میخ ټکوه دا دې ترانه دود یو څه ورځي یا غنم دا به ورکول دا به شاد وردول چې دې روزي پراخي کې څه رقم ده داسې دود د ریواج ول کې اوس خو خالد موټران مسابقې
د کابل اوسیدونکو جمال به وای چې په پخوا وختونو کې به ناوې په اس اوخ یا هم ډولې کې وړل کېدله بیا چې موټر را پیدا شول نو هر څوک په دې هڅه کې شول چې تر ټولو قیمته او نوی ماډل موټر ګلپوش کړي د نوموړي په وینا اوس په ودونو کې د شارګشت پر وخت د موټر سمه مسابقه وي یو لبل نه ګران بیا موټر راولي
خو خو شارګشت وجود نه درلودي په ډولی کې به ورځ څلور نه پر خو سر د کوره په ملته چې به ورلې کله بیا بیا اس بیا آسان بیا شر داسي ګلان پر وزړول بس به وراله غناوي پکنه ول مخته به زمو ول بیا کوړه شارګشت هغه وخت نو وس هم نه سپاتره پکې دا کیسه بعض خلک کی شوق کن د شوق لپاره کې کنه نو ضرور نه دی وڅ شرایط به خیده دی کنه دی ګل پوجي کې بیا نو ګرځي داسې دوره ورکې چې نه کې تی بیا سم سي دا نه یو د زوم د دوار دو درې موټر په پسې چې نه کې ساتيري وو دا الکان وو کې وس په لنداري واج دی په خوا د کیسې نه وي مثال هم دا ورانی سوټاله څخه تر باغ بالا پیری داسې باغ بالا کې مې دوره ورکړه بیا غسلې کرغي باندې کرغي تاسو مو دوره ورکړه برته کور ته راغلی
د خار داور پر وخت موټر پېښکان بیا غ ټولنی زستون زده چې د واده خوخي په غمړوي و وشت کلن جمشید وای ځوانانو سره چې مشران په موټر کې نیوي د خپل سر په بدل هم دناوي د موټر شا نپریک دي
پېښکان خو ته سوي چې ځوانانو خپل کې غدناوي راوړل لري وای چې موټر چې وسره وی ډریوري وای چې نو پای زمخ کې وسو باید غدناوي موټر پسې یازه وسو مشاو موټر پسې دا نو د ځوانانو خپل یو خپل غوړی ذهنی دغه سی ولغه شوې دي چې باید نوې موټر پسې باید موږ اوسو او باید مخکې اوسو شاو ته باید یو څه نسخکاره اوسو چې موږ ګوري
خو په ودونو کې موټر مخکې کول کومې بدې پیښې رامنځته کولی شي د ننګرهار له اوسیدونکو جاوید خیاګر
زمون په وطن کې به حساب شي کله چې نوې موټر کې راځي کړي دا هغه خونه چې راځي ډیر سرعت په حساب موټر د سړک نه خوته سین ته په حساب لیدل آیا نوې مرشه شاو مرشه نو د خوشحالي لاړ په غم بدل شو نو دا مهمه ده سړی چې مثال په موټر کې نه واله شي واده د شارګه شارګه سمونه لري سړی منظم لاړ شي چې ته هدف چې کوم یې په لاس راوړي نو د خوشحالي هغه کی نه د خپل حد نشي مارک سبب وګرځي د نوې نه د مخکې خوشي شان مثال ډېر خوشاله وي مخکې د غیبی موټر ټکر وی او مثال د مشکلات د سې کی ار څه چی په هوټل کې بایدو شي خوشحالي هغه اندازه ولري په اندازه بایدو شي خوشحالي نه چې په خار کې وګرځي خلک ته مزایمات او رندونه او مثال د موسیقي د خپل حد نه ډېر جګي زتره د سیم دغه ودونه په دغه ډیر کیږي ځکه موټر ټکر کیږي خلک زخمین کیږي خلک هلکي کی په دغه کې شارګش شپ ته بعد ودونه د اوټول نه راوځي او په کوڅوږي ګرځي په سرکونو ګرځي رندونه موسیقي د خپل حد نه زیات جګي هینس خراب
کله چې نوې په خپل نوې کور کې پالګ دی د خسر کور لمخ کې ځینې تیاری ورته نیولې وي د بیلګې په توګه د نوې پوته چرګ یا هم مال حلالې وي ل نوې سره راغلو میلمنو ته جامې ورکوي او بیرته تر خپل کور بدرګه کوي د ترخیلو اوسیدونکو صالح وایي چې کچيري د نوې پوته چرګ یا هم کومبل حیوان حلال نشي نو په موټر کې چې نوې راول شوی پیښه سره مخ کیږي
زمونږ ورځ ته خور چواده وکنه گاډه خو ګل پوشکې او ناوې پسې زو ناوې راولو او دلته ناوې نخ کته کو بیا غي خپلندې چرګلالو بیا غي نه پسته خوسیل صحبت کوي خزي مخکنی خلک اول نو وځ دا گاډه ته خنه ده کورنۍ کورنۍ ملال کړي او که زراته وزراته ما هسته کورنۍ ازان ته پخې ایستک
په ډیرو کلیو او بانډو کې هم اوس دودونه بدل شوی دي. نوې اوس د ډولۍ، آس او اوخ پر ځای په موټرو کې وړل کیږي، خو برعکس په ښارونو کې بیا په یو نیم واده کې لیدل کیږي چې هوټل ته نوې ډولۍ کې راوړي چې تر ډیره تنوع غوښتونکي خلک دا کار کوي. یا ښایي په دې ډول غواړي چې پخواني اصیل دودونه او رواجونه خوندي او هیر ته ونسپاري.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
درنو دوستانو، په دې اله چې په ودونو کې مثبت دودونه وده وکړي او په اوس وخت کې د کورونا د مخنیوي لپاره ګڼه ګوڼه کمه او فاصله په پام کې ونیول شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
کما وگرانا ډیر میا دی دی
قدرمن اوریدونکو ډاکټر محمد شریف سیلانیم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.